라디오.
라디오 아자디.
سلام الله ستړي مشه سحر مو بخير تاسو زموږه کلاوته راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو دا خورو نړیوال پروګرام وای د افغانستان څخه باندې شلسلنه خلک چې د هیواد نږدې 9.5 میلیونه نفوس جوړوي د خورو له شدید نامنې سره مخ دي. دغه پروګرام خبرداری ورکړی که د دغو بېوزلو د لاسنیوي په خاطر کافي بودیجه ترلاسه نه کړي په نږدې راتلونکي کې به په میلیونونو کورنۍ د خوړو له شدید کمښت سره مخ شي. دغه پروګرام ویلي په کمې بودیجې کولی شي هره میاشت یوازې 1 میلیون اړمنو کسانو ته کافي خواړه ورسوي. د خوړو د نړیوال پروګرام په ټوکو د افغانستان مهمې حیاتي سرچینې چې له بهره د پیسو حواله، بشري مرستې او کرنه ده، د وچکالۍ او نورو ستونزو له کبله تر فشار لاندې دي. د ملګرو ملتونو د دغه پروګرام په ګډون یو شمېر نورو سازمانونو په افغانستان کې د شدید بشري بحران خبرداری ورکړی او د امریکا د مرستو په بندېدو سره دا بحران لا نور هم شدید شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي، راځئ چې ومنو د هر جنسیت او شالید افغان ځوانان د افغانستان د راتلونکي په اړه په بحثونو او کړنو کې په معناداره توګه شامل او واورېدل شي. بینټ پرون وخته پر خپل ایکس پاڼې ولیکل، ټول ځوانان باید خپلو بنسټیزو حقونو په ځانګړې توګه تعلیم ته لاسرسی ولري. پرون د اګست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ وه. ملګري ملتونه وایي تر 2015 کاله پورې به د نړۍ نږدې 50% نفوس ځوانان جوړوي. پاکستاني او امریکایي چارواکو په سیمه کې د ترهګرۍ ضد مبارزې او پرګډې ژمنتیا په یوه ناسته کې تاکید کړی دی. دغه ناسته چې پرون سه‌شنبه په اسلام آباد کې جوړه شوې وه، په ملګرو ملتونو کې د پاکستان ځانګړي استازي نبیل منیر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ ضد ادارې همغږي کوونکي پکې ګډون درلود. دواړو خواوو په سیمه کې د ترهګریزو ګواښونو په ځانګړې توګه د داعش خراسان، تحریک طالبان پاکستان او بلوڅ آزادي غوښتونکو ډلو پر وړاندې په مبارزې تاکید وکړ. دواړو خواوو ژمنه وکړه چې د دغه ډلو د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره به مناسبې او عملي لارې چارې مومي. په ناسته کې امریکایي استازي په سیمه کې د پاکستان لخوا د ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې ستاینه هم وکړه. د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې لمې په خپرولو سره ویلي و د بلوڅو ازادي غوښتونکي ډلې د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. په لمې کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په حواله راغلی و د پیژندنه د ترهګرۍ پر وړاندې د ټرمپ ژمنتیا په ګوته کوي. تحریک طالبان پاکستان، داعش خراسان او بلوڅ ازادي غوښتونکي هغه وسله والې ډلې دي چې د افغانستان، ایران او پاکستان په سرحدي سیمو کې فعالیتونه کوي. دغه ډلو د افغانستان په ګډون په پاکستان کې د ډېر شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اړمنو خلکو د لاسنیوي په موخه یو کلنۍ پروژې پیل کړې. دغه پروژې د جنوبي کوریا د 10 میلیونو ډالرو د مالي ملاتړ پر بنسټ په بدخشان، زابل، دایکندي، فاریاب، خوست او ننګرهار ولایتونو کې د لنډمهاله کاري فرصتونو د زیربناو جوړولو او د خوړو خوندیتوب د ښه کولو په برخو کې 250,000 کسانو سره مرستې کوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام پرون سه‌شنبه پر خپل ایکس پاڼې د دغو پروژو د پیل موخه په روان بشري او اقتصادي بحران کې له اړمنو افغانانو سره مرسته یاده کړې ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د روسیې هر هغه وړاندیز برد کړی چې په کې د اوکراین په ختیځ کې له دونباس سیمې د اوکراینی ځواکونو وتل شامل وي. دغه پټوکو له دونباس سیمې د ځواکونو وتلې پوتین او سرتیرو ته پر کیف د بریدونو فرصت په لاس ورکوي. زلنسکی په نن سه‌شنبه خبریالانو ته وویل، د خاورې د ورکړې مسله باید له روسیې سره له اوربند وروسته راپورته کړو. لومړی باید اوکراین ته امنیتي تضمینونه ورکړل شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وړمه ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل، د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره باید اوکراین او روسیا د خپلو خاورو له یوې برخې تیرې شي. تمه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ډونلډ ټرمپ د جمعې په ورځ په الاسکا کې وګوري. زلنسکي له دغې ناستې وړاندې ویل، روسیې ته د خاورې ورکړه او د جګړې په کرښو کې هر ډول شاتګ به د روسیې د نوو بریدونو لپاره زمینه برابره کړي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدل شئ. د ایمرجنسی په نوم یو نا دولتي سازمان وایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوره هیڅ په د هیواد کې روغتیایي سیستم د سقوط له ګواښ سره مخ دی. دا چې په کومو برخو کې او په کومو ولایتونو کې په ډېره کچه باندې خلک روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی نه لري، وړاندې به یې په راپور کې درته ووایو. د محمد عثمان هغه افغان فوټبالر ماشوم چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې وډیو خپره شوه او له هغې وروسته مشهوره و طالبانو ورته د لوبو زمینه برابره کړې ده، کیسه یې درسره شریکوو. دا چې دغه 12 کلن ماشوم د افغانستان د کوم ولایت اصلي اوسیدونکی دی او هیلې یې د راتلونکي لپاره څه دي، وړاندې به یې په راپور کې درته جزئیات ولرو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ شکایت کوي چې خپلوان او د کورنۍ غړي په خپل سر د طالبانو لخوا نیول کېږي او شکنجه کېږي. دوی وایي دغه خپلوانو ته یې په محضر کې د طالبانو لخوا بدني سزای ورکول کېږي. په دې خلکو کیسې هم درته لرو. نور مطالبه شته، ملتیا هم غواړم.
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. زه فريده سيالم. ایمرجنسی نا دولتي سازمان وايي چې وخت د طالبانو له بیا رسیدو څلور کال وروسته د افغانستان روغتي نظام په ډېر سخت حالت کې دی. دغه سازمان په یو تازه راپور کې ویلي چې د نړیوالو مرستو پرې کېدو او سیاسي بې ثباتۍ ته په پام د افغانستان د روغتي وضعیت د ښه کېدو هیله پکې شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ وايي د خپلو ناروغانو د درملنې وس نه لري. نورچوسیات داسنه کاکړه په دې راپور کې
ایمرجنسی نا دولتي سازمان وایي د طالبانو د څلور کلنې واکمنۍ په موده کې د بودیجې د کمښت او د کادرونو د نشټون له امله د دې هیواد روغتیايي سیستم د سقوط تر درشه رسیدلی دی. د سازمان د راپور په خبرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت د رسمیت نه پیژندلو له امله د امریکا د نړیوال پرمختیايي ادارې یا یو اس ای آی ډی د بودیجې د پرې کېدو او رسبلې ته د نړیوال ټولنې د نه پام له امله د افغانستان د روغتي نظام د ښه کېدو تمه نشته. ایمرجنسی زیاته کړې چې سوله په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په معنا و نه د پایلو د ختمېدو په معنا، او په ټکو یې تاوتریخوالی او جرمونه د جګړې له پایلو څخه دي چې د جګړې له ختمېدو وروسته هم روان پاتې دي. ډیرو وسلو په لیرې پرتو سیمو کې ښخ شوي ماینونو او بې وسلې دا وضعیت نور هم ستونزمن کړی دی. د دې سازمان په وینا د غلاو او بریدونو د کورنیو شخړې او د ډزو قربانیان د دوی د درملنې مرکزونو ته راوړل کیږي. راپور وایي چې د ماین چاودنو، چاړې وهلو، ډزو او تروریستي بریدونو ټپیان لا هم د کابل د ایمرجنسی روغتون بیړنۍ څنګه ډکوي. د دغه سازمان په راپور کې راغلی چې ایمرجنسی د بیړنۍ خونې شاوخوا 50 سلنه ناروغان د جګړې قربانیان دي چې د ډزو، چاودنو، د ماین چاودنو او وسلوال تاوتریخوالي له امله ټپیان شوي دي. راپور وایي په لښکرګاه کې شاوخوا 30 سلنه ناروغان د ټرافیکي پیښو او غیر جګړیزو پیښو له امله بستر کیږي، او د پنچیر پانابه کې بي وسلي او د خوړو نام نه لامل شوی چې 40 سلنه بستر شوی ماشومان په خوارځواکي اخته شي چې پر ودی او روغتیاي اوږدمهاله منفي اغېزې پرې باسي. راپور زیاتوي چې پر روان میلادي کال کې د دوی جراحي څانګې ته راوړل شوي د ماین چاودونو 45 سلنه ټپیان ماشومان وو چې یوازې د لوبو پر مهال له ماینونو سره مخ شوي وو. یو شمېر بېوسه کورنۍ وایي چې د خپلو ناروغانو د درملنې وس نه لري. د هرات یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا یو کال کېږي چې زما 12 کلن زوی ماین ټپي کړی. ټول بدن یې سورې سورې شوی، دومره کمزوری شوی چې شپه کې چغې وهي او ورځو کې ویده وي. ډاکټر ته مو یو وړ دوا یې ورکړه، خو موږ د هغې اخیستلو پیسې نه لرلې. دولتي او شخصي روغتون ته مې یوړو، یوازې د معایناتو یوه برخه یې وړیا وکړه. نور یې وویل چې د دوا پیسې ورکړئ او پخپله یې واخلئ.
د افغانستان لپاره د ایمرجنسی د پروګرام مشر د جان پانیک په راپور کې ویلي چې ډېرې میندې د دې لپاره چې پر وخت روغتون ته نه رسیږي یا د مخنیوي وړ ستونزې لري د زیږون پر مهال مړې کیږي. هغه زیاته کړې چې ډېرې امیندوارې ښځې د شدیدو خوراکي کمښتونو سره مخ دي چې پر امیندوارۍ او زیږون یې منفي اغېز کوي، او ښځې اکثره وخت بلې ستونزې تر بیړني حالته پورې پټوي چې دا کار د ښځینه ډاکټر د نشتون د شرط له امله د درملنې په انتخاب کې ستونزې جوړوي. راپور زیاتوي چې د ناسمې درملنې له امله هم اوږدمهاله ناروغۍ چې اوږدمهاله درملنې ته اړتیا لري او هم ناڅاپي ناروغۍ په ډېری مواردو کې د مالي ستونزو او د ترانسپورت د نشتوالي له کبله له پامه غورځول کېږي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د دغه وزارت وایم شرافت زمانه دا کړې وه چې دوی د افغانستان روغتیایي وضعیت له پاشل کېدو ژغورلی دی. د ایمرجنسي د جون میاشتې راپور کې راغلی چې 70% ډېر افغانان وړیا یا دایمي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دغه شان له هرو 5 کسانو درې د درملنې لګښت نشي ورکولی او د لګښت برابرولو لپاره پور اخلي یا خپل شتمنۍ پلوري، او له هرو 4 کسانو یو یې بیا د مالي ستونزو له امله خپله جراحي ځنډوي یا لغوه کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له 4 کلونو وروسته افغان میرمنې لنډ ژوند او خراب روغتیا لري. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې وړ مورس داګس په 12 مئی وخت د طالبانو د بیا ځلې رسیدو د 4 کال پوره کېدو په تړاو په خپل وی پانه خبر کړی ویلي، په افغانستان کې د خزو د ژوند حالت د سغم حد ته رسیدلی او که په دې برخه کې بیړني ګامونه پورته نشي په ټولنه کې د دې حالت د عادي کېدو ویرشته چې لامل یې خزي په بشپړ ډول لا مشوند دی سل کېدای شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته دوی تر ډېره د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړې دي. یو شمېر میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي له دې امله په دې موده کې افغانو میرمنو په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند تېر کړی او له هم له کړاوونو سره مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دو د 4 کال د پوره کېدو په درشل کې ملګرو ملتونو ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان میرمنو د ژوند حالت د نزغم حد ته رسیدلی او خوځي اوسمهال لنډ ژوند او خراب روغتیا لري. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د اګست په 12 مئی په خپل وی پاڼه خپور کړی ټینګار کړی چې په تیرو 4 کلونو کې طالبانو د ښځو ضد نږدې 100 فرمانونه صادر کړي چې د ښځو انجونو لپاره یې ویجاړوونکي پایلې درلودې. ملګرو ملتونو ویلي دغه فرمانونو له امله د ښځو انجونو د تګ راتګ او د کار او زده کړو حقونه محدود شوي چې له امله د ښځو پر ټولنیز، اقتصادي او روغتیایي ژوند خورا ناوړه اغیز کړي. په راپور کې دا هم راغلی چې له 80% ډیری افغان ښځې او انجونې زده کړو او کار ته لاسرسی نه لري او په دې ډول د کاري ځواک نږدې نیمایي برخه د افغانستان په اقتصاد کې د پام وړ ونډه نه لري، او دا وضعیت نه یوازې د دې هیواد اقتصاد ته ضربه ده بلکې د راپور په ټکو د روغتیا په برخه کې هم ګڼې ستونزې رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې روغتیایي پاملرنې ته د ښځو د لاسرسي د نشتوالي له امله به تر 2026 کال پورې د میندو د مړینې 50% زیاته شي. راپور کې راغلی چې په کم عمر کې د نجونو جبري ودونه او د ښځو په وړاندې کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالی هم زیات شوی، او آن د کور دننه 28% میرمنې احساس کوي چې د کور په پریکړو کې هیڅ واک نه لري. په راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د مشرې سوزان فرګوسن له قوله راغلی چې پر افغان ښځو د محدودیتونو مسله باید له افغانستان بهر د یوې ستونزې په توګه وپیژندل شي. نوموړي ویلي دا وضعیت یوازې د افغان ښځو د حقونو ستونزه نه ده بلکې د نړیوالې ټولنې لپاره د ارزښتونو یوه لویه ازموینه ده، او که نړۍ په دې اړه بې پروا پاتې شي د ښځو د حقونو د لمنځه وړلو دا تګلاره به په نورو ځایونو کې هم تکرار شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې 4 کاله پوره کېږي او په دې موده کې دغه ډلې تر ډیره د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړي دي. یو شمیر میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په دې موده کې افغان میرمنو په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند تیر کړی او لا هم له کړاو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې د پوهنتون د دوهم کال محصل او د زده کړو دروازې پر مخ تړل شوی د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل: موږ
په دې ورځ ځان خبر نو، او موږ اعلان یې راغله تاسو نور حق نه لري. سی سره دې موږ کومه ګناه مونږ ته معلومه نه و، خو موږ نه دې تعلیم کولو حق واخیست. دا ډیره سخته وه.
د پلازمین کابل یو اوسیدونکو چې دا هم نغواړي پر راپور کې نو خبر شي وای:
ښځې او میرمنې دومره بې وسه شوې دي چې د خپل حق غوښتلو لپاره هیڅ هم نشي کوي. یوازې دا چې خپل غږ نړیوالو ته ورسوي په یو ډول باندې فکر کوم، نور هیڅ هم د دوی له وسې نه دي پوره. خو که نړیوال په رښتیا هم وغواړي چې د افغان میرمنو لاسنیوي وکړي، باید په طالبانو باندې محدودیتونه وضع کړي.
د خزو د حقونو یو شمیر فعالان بیا وایي چې طالبان په تیرو څلورو کلونو کې بدل نشول او نه د خزو د حقونو په برخه کې خپل تګلارې بدلې کړې. نو باید نړیواله ټولنه په وړاندې عملي ګامونه پورته کړي. لډلې سینا رفیع ازادي راډیو ته وویل
نړیواله او هغه هیوادونه چې د خزو د حقوقو مدافعین دي، متاسفانه چې په څلور کالو کې کم ظلم چې په خزو او چې د تعلیم او تربیې نه، د سیاسي ډګر نه، د اجتماعي ډګر نه، د ټولو ډګرونو نه حذف شوي دي. او ولې متاسفانه چې هیڅوک د دې په وړاندې یو جدي اقدام ونه کړ. طالب هیڅکله تغییر کړی نه دی. نور تخنیکي او ایدیولوژي وحشي او افراطي طرح شوې ده.
د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د دغه نوی راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار په افغانستان کې د شریعت لمخې د ښځو د حقونو د تامین خبره کړي. داسې مهال چې دوی په کور دننه لشپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له ښځو د کار کولو حق هم اخیسته. دغه راز پر ښځو حجاب جبري کړي او د ورزش په ګډون په ټولو ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی په برخه اخیستو کلک بندیز لګولې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
افغان ماشوم فوټبالر محمد عثمان عاطف وايي هله لري چې افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې ولوبېږي. د 12 کلن او د بادغیس ولایت اصلي اوسیدونکو دی. د چوس کابل ترغلی وای روزونکو لو بډې رخواخه کړي ورته ویل دي چې مختبه لاړ شي. زموږ همکار فیروزی عزیزی ور سره خبرې کړې ده او دا راپور پرې چمتو کړی چې د هغه په غک پیلې کې
علاقه ما به فوتبال خیلی زیاده. واقعا آرزو من بود که به تیم ملی بازی کنم. واقعا ایر برآورده بگیرن. خب
د افغانستان د بادغیس ولایت د مرکز قلیناو ښار د چاکران سیمې اوسیدونکی 12 کلن محمد عثمان عاطف دی چې په دې وروستیو ورځو کې د ښې لوبې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې او لاس په لاس وي. په دې ویډیوګانو کې هغه د خاورو په یو میدان او شخصي جامو کې د فوټبال ځانګړي حرکتونه په ډېر ښه او چټک ډول ترسره کوي. محمد عثمان ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې فوټبال سره بې کچې مینه لري.
یعنی فوتبال از خورترکی که بازی میکردم دیدم که استعداد شدیشتم. بچه همه تشویق کردن. واقعا آنالی که است فوتبال بخش از زندگی می
ما فوتبال لاله هاگا وقتا پیل کرده چه ریر کچ نه هم حلکانو به حد سولم چه تایی استعداد لری اوز می فوتبال در جوان دیو برخه ده. شاو خواد و دری کلو نکیگی چیز فوتبال کوم
دای چه دوام تولگیز دا کون که دای و ایلمان دای چه د زده کړو ترڅنګ د فوټبال ورزش په برخه کې په ښو امکاناتو او روزونکو ترڅارن لاندې لا مخته ولاړ سي.
ما که استه خوب به می قریه یک زمین خاکی بود. اونجوگو که بود مربی اصلا نبود. امکاناتی که تمرین میکنی اصلا نبود.
زموږ په کلی کې یو خاوري نظم کده. حال تا اصلا روزون که نه و. د تمرین لپاره هیڅ آسانتیاوی نه وی. لدی وروستا ممکن کابل کې پاتې شم او کلی تولار نشم تر څو مې زده کړې وکم او هم تمرین وکم چې د هیواد د 12 کلونو پورته ملي لوبډلې سره یو ځای شم.
محمد عثمان عاطف چې په ټولنیزو رسنیو کې تر مشورتي وروسته اوس کابل ته راغلی دی. ازادي راډیو ته وویل کابل کې روزونکو لوبه ډېره ستایلې ده.
خیلی خوشحالم. میر از اول از خداوند میدانم، چون خداوند یعنی از بین یعنی غزر استعداد میر انتخاب کده بده.
زدیر خوشحالم. خدای تعالی ما تا چانس را کل چه خلق میو پیشنی. زداوایم که هر چوگ ملاتر وکلی اقا بیس کل نهیل نکم. دلتا دا میلی لوگ دلی روزون کرا تا اویل چه تال روزون کو پرات دوم را خلو بکوه که دیشی تا به هر واسطو آن خایی بارسلونا لوبډله کې ولوبېږي.
د یادونې دا چې د افغانستان د فوټبال د ډګر او نورو برخو ډیری مشهورې څېرې له همدغو هیڅ امکاناتو ځلیدلي او له ډېرو ستونزو سره مخ ته ولاړې دي او دغه هیواد ته یې ویاړونه ګټلي دي چې د محمد عثمان عاطف لپاره هم دا هیلې کېدای سي.
په بامیان او دایکندي ولایتونو کې د 14 کلونو فعالیت وروسته د نسیم په نوم سیمه ییز راډیو خپل فعالیتونه بندوي. د راډیو پر خپلې فیسبوک پاڼې په ویلامه کې ویل دي چې ځینې وختونه د غږ د زغملو نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ وایي د راډیو د حاکم نظام د فشارونو له امله تړل شوی ده. د رسنیو یو شمېر مسؤلینو هم په بامیان او دایکندي ولایتونو کې د نسیم راډیو بندیدل د اندېښنې وړ بللي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوري په دایکوندی کې د نسیم راډیو د مسول او دوا خبريالانو لنیول کېدو 15 ورځې وروسته اوس د غراډیو ل دیار لسکلن فعالیت وروسته په دایکوندی او بامیانو کې د خپل خبرونو د بندیدو اعلان کړي. د غراډیو پرون دوشنبه د اگست په 11مه په خپل فیسبوک پاڼه په خبره کړي لامی کې ویلي چې ځینی وختونه غږ د زغملو نه وي. په اعلامیه کې هیله ښودل شوې چې که شرایط برابر شي ښایي د راډیو بیا خپلې خپرونې پیل کړي. د روان اګست په 15مه د افغانستان د خبریالانو مرکز خبر ورکړ چې د طالبانو استخباراتو په دایکوندی کې د نسیم راډیو رئیس او دوه خبریالان ونیول او د راډیو ځینې تجهیزات یې ضبط کړل. دغه مرکز په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغه راډیو کارمندان د داعش او د وسلوالو طالبانو د مخالفینو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور د خپرېدو په تور نیول شوي او تحقیقات ترې شوي. هڅه مو وکړه چې د نسیم راډیو د مسؤلینو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. په دایکوندی او بامیان کې دغه راډیو د فعالیتونو د بندیدو خبر د رسنیو د ملاتړو بنسټونو او د رسنیو د مسؤلینو اندېښنې هم راپورته کړي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ رئیس حامد عبیدی وایي د نسیم راډیو د تړلو پریکړه په افغانستان کې د حاکم نظام د فشارونو پایله ده.
دلیل شک نیست که رادیو نسیم
په دې کې شک نشته چې نسیم راډیو د حاکم نظام د فشارونو له امله وتړل شو. یو نه مخکې د دې راډیو خبريالان نیول شوی وو او په ډېر احتمال د خوشی کېدو په بدل کې به د ژبنه ترې اخیستل شوی وي چې راډیو مو باید وتړي. له بده مرغه ته کولای شي ډېر خراب پیغامونه ولري.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د اماړي کو مسؤل سمیه ولیزاده هم دغه راډیو بندیدو ته په اشاره ویل هغه پالیسی چې طالبانو د بیان د ازادۍ او افغان رسنیو په اړه غوړه کړې دا په دې هیواد کې د رسنیو وضعیت نور هم کړکېچن کړي. په ورته وخت کې له افغانستانه بهر د مرز ټلویزیون رئیس ادریس فاروقی ازادي راډیو ته وویل
توقف شدن فعالیت یکی از
په بامیان او دایکنډي کې د یو سیمه ایز راډیو تړل کېدل واقعا د اندېښنې وړ ده. په وروستیو کلونو کې د زیاتو رسنیو د تړل کېدو شاهدان یو. په ځنګړي ډول د اقتصادي ستونزو او د حاکم نظام د فشارونو له امله د دې وضعیت دوام په افغانستان کې د رسنیو ټول همکاران او مسؤلین سخت اندېښمن کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولې یا یوناما هم په ورستیو کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو د محدودیتونو او د رسنیو د ځپنې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي په اړه د محدودیتونو زیاتوالي د بیلابیلو مسلو په اړه د عامه بحثونو مخه نیولې. د طالبانو حکومت تر اوسه د نسیم راډیو د خبرونو د بندیدو په اړه څه نه دي ویلي خو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او دا چې په افغانستان کې هیڅ خبريال د رسنیز فعالیت په تور نه دی نیول شوی. خو داسې مهال چې د خبريالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو د افغانستان د خبريالانو مرکز په ورسته ونیو کې للسو څخه د زیاتو خبريالانو د نیولو خبر ورکړ او د طالبانو لوري پر رسنیو محدودیتونه وغندل.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې اوس میرافغان افغاني کورنۍ وایي چې د کورنۍ غړي او خپلوانې بغیر له دې چې انصاف ورکړل شي په محضر کې بدني سزاوي په تطبیقېږي. دا چې د دې خلکو تجربې له دغه سزاوو څه دي تفصیلي د فیروزي عزیزي په دې راپور کې اورو.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو دی چې وایي طالبانو دوه اونۍ مخکې د ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ دوه اوسیدونکي چې دای ورسره پیژني د غلاو په تور په عام محضر کې بدرو وهل. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې خپل او د هغو کسانو نومونه چې په درو وهل سوي واخیستل سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل دغه کسان اوس په شپږو شپږو میاشتو بند محکوم او په زندان کې دي.
او خلک ورته راټول کړل وزارت اعلانونه وکړل چې تاسو راشئ پاس مرکزي سټوډیوم کې مونږ په کسانو ولیدې او هغوی په درو وهل کېږي او تاسو ورته راشئ تر څو نورې دفتر واخلې دې لپاره یې سټوډیو ته ور وبلل. له همدې وړاندې یو پېښه ترسره شوې وه چې یو کس و غلطو کړنو له وجې دی هم ډېر سخت په درو وهلو کې له خیره د هماغه سټوډیوم نه
د ننګرهار ولایت د ویلرې پرتی ولسوالۍ یو اوسیدونکی هم ادا کوي چې د طالبانو حکومت یې ځوان ورور څلور میاشتې مخکې عام محضر کې پر نهه دېرش درو وهلی او د دوو کلونو بند سزا یې ورته اورولې ده. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې د ده او ورور هویت یې په راپور کې خپور سي. د غاک پتلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل وروري چې د څو ماشومانو پلار هم دی ل تیرو څلورو میاستو راهیسي په سیمه کې د ځینو کسانو لخوا د ده د ادعا پر بنسټ د دسیسي او نامعلوم جرم په تور او له هیڅ ډول حقوقي څار او تعقیب پرته زندانی دی. که څه هم د طالبانو حکومت د سترې محکمې وایان عبدالرحیم راشد په راپور کې د مرکز شویو کسانو د اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او له خبرو کولو یې ډډه وکړه، خو د شنبې په ورځ د اګست په نهمه دغې محکمې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې تیره یوه اونۍ کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د دوی په خبره یو دیرش مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزاګانې ورکړي دي. په بیان کې د شپږو ولایتونو میدان وردګ، کندوز، کابل، زابل، کاپیسا او بغلان ښودل شوي، خو د تورونو د څرنګوالي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. دغه شان په تیره یوه میاشت کې د دغې محکمې د بیلابیلو بیانونو پر بنسټ چې پر ایکس پاڼه یې خپاره کړي، په ټول افغانستان کې په دغه موده کې په محضر کې یو اتیا نارینه او ښځینه ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوي دي. دغه شان د طالبانو نو د سترې محکمې وایاند عبدالرحیم راشد د شنبې په ورځ د اګست په نهمه رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې بیا ویلي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د بیلابیلو تورونو له امله پر 340 کسانو تعزیري سزاګانې تطبیق کړي دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تعزیري سزاګانو او شرعي حدودو د جاري کولو د دوام راپورونه ورکوي چې ځینې حقوق پوهان او د بشري حقونو مدافعین دا سزاګانې غیر عادلانه او خپلسري بولي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه اجراءات چې د افغانستان د محاکمو لخوا ترسره کیږي د حقوقي لحاظ او حتی د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس تر جدي سوال لاندې راځي. اصلي مسله دا ده چې په اوس وخت کې متاسفانه د افغانستان قوانین استمرار نه لري، یعنی قانون جزا او هغه قوانین اجراءات جزایی په افغانستان کې تنظیم کړي وو، د افغانستان د ستر محکمې قانون او د محاکمو د اجراءات قانون نافذ نه ده.
ښاغلی سادات وایي تعزیري سزاګانې د افغانستان د جزا قانون د تسجیل سویو اصولو او قصاص دیات او حدود بیا د اسلامي فقه پر اساس باید تطبیق سي، خو خبره ده دا مسایل په داسې وخت کې عدالت تامینولی سي چې په تعزیري مسایلو کې تورن کستا د دفاع حق ورکول سي او په حدودو کې د اسلامي فقه ټول اصول او لکره او بې پرې څارنی وروسته لګول سوی تور پرې ثابت کړل سي. داسې مهال چې د ګڼو نیول سویو، شکنجه سویو، قصاص او په درو وهل سویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې دا وی کړی چې د طالبانو په واکمنۍ کې نه د تعزیراتو لپاره منل سوی قوانین شته او نه هم تورونو ته د مدافع وکیلانو او دفاع حق ورکول کیږي. دغه شان د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد HRIU غړي فهیم فروق ازادي راډیو ته وویل
از نگاه حقوق بشری چون این مجازات های به ویژه قصاص و شلاق در ملای عام نقض آشکار کرامت انسانی
د بشری حقونو له اړخه د غډول سزاګانی خصوصا قصاص یا اعدام او په عام محضر کې د خلکو په درو وهل د انساني کرامت سرګند سرغړونه ده. د قضایي محکمو د بیطرفۍ او د ظالمانه او غیر انساني چلند د مخنیوي ښکاره بیلګه ده. نړیواله ټولنه باید دا اقدامات د بشریت ضد جرایمو په توګه وپیژني. د طالبانو دوسیې په نړیوالو عدلي او قضایي محاکمو کې وڅېړي او د دې غیر قانوني سزاګانو د بیړني توقف لپاره دې پر طالبانو سیاسي او حقوقي فشارونه زیات کړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې دوی پر ټولو هغو کسانو چې دوی یې مجرمین بولي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د عدالت تامینولو لپاره حدود او دیت جاری کوي او تعزیري سزاګانې ورکوي، خو حقوق پوهان د بشري حقوقو مدافعین او بیلابل نړیوال سازمانونه یې لدی عمل خپل سری او غیر عادلانه بولی چې په خبره افغانستان کې مشروع ولسواکه حکومت او اساسي قانون نشته او د خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې دریمګړي بنسټونه پرې څارو لري موجود نه دي. د یادونې ده چې طالبانو حکومت لخوا خلکو ته د دې سزاګانو ورکول تل د نړیوالو خبرګونونو سره مل وي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ سه شنبه د بشري حقوقو د څار سازمان په کوربتوب یو آنلاین غونډه ته په خبرو کې افغانستان کې په عام محضر کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او د بدني سزاګانو د دوام او زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې دا سزاوې په روان کال کې دوه چنده زیاتې شوې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio